یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی وړاندې اوري چې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ په نوم یو غونډه پیل شوې ده د مود سر موضوع ده هم اوري چې په امریکا کې روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د اخته خلکو د شمیر له زیاتېدو سره دغه هیواد روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده نور راپورونه هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
په کابل کې نن د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر موضوع بحث کیږي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی دی امریکایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په دغه هیواد کې راغلی حالت ښه نه دی په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینان ګډون کړي او پر امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو به سره بحث وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په اشتراک به پیل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه وو په هغه کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلې سي ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد له کبله په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ شوی شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د انلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرته لوړه شوې ده په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده خو روانه اونۍ کې دوی نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغه کې به هم د سولې د بهیر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بغلان د امنیې قمندانې وایان احمد جاوید بشارت په یوه ویډیوي پیغام کې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پلو خمري سمنګان لویه لاره بند کړي خو د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول
مخالفین د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخمري سمنګان لویه لاره بند کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي خو ملي دفاعي ځواکونو یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول
د شغلی بشارت پوینا پمړو او چاپیانو کې د قری جمعه ګل په ګډون چې د متقی په نامه مشهور و د طالبانو یو مهم قمندان هم شامل دی نو موږ زیاتوي چې د پلو خمري سمنګان لوی لاره هم بیرته خلاص شوی ده وسلو له طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې لخپل کور د باندې وژل شوی دی نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشاو لخوا اخترونه ورکول سي و چې ایران ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وڅلوېشت کلن هوشام ال هاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی ال هاشمي په عراق کې پر داعش اسلامي دولت ډلې القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی د وخت نه وخت پر ټلویزیونونو هم را څرګندې دی او دولتي چارواکو خبرې لانو او تحقیق کونکو به وروسته د له تخصص څخه ګټه اخیستله دغه شنونکي په وروستیو کې د هغو ملیشو د ځواک پر ضد چې ایران ملاتړ کوي او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د اداري فزاد پر ضد هم خبرې کړې وې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو د سړي ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې امریکا د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي پاینا حکومت د اروپایي او ځینو آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام ونه کړ او اقتصادي کاروبار ته ډېر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کورونا کم اهمیته بللې او حتی په داسې حال کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 3 میلیونو څخه واوړي. ایالتونه د اقتصادي فعالیت پیلولو ته وهڅول. دې ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1.5 لک زیات کسان مړه کړي دي. او متحده ایالاتونه وایي که په روان مینه کې د نوي تعلیمي کال لپاره زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو محصولانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبرداری چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خپور کړی شایي سلګونه زره بهرني محصلین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصولانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسټرونو لپاره یې نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوندې ادارې به دغو محصولانو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو قلمرو ته داخل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دا مو د سر موضوع ده.
د درې واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث و.
په هلمند کې ماشومانو ته په جګړو کې زیان اوخته. یو ماشوم چې په جګړو کې زیان لیدلی وایي:
زه په رخصه کې ناسم والله، ټکانس ورادل عسکر او طالبان ګډ وډ والله، ټکانس زه بهر په دغه ځای وشتلم والله، جیسي ته بوتللم.
په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. په تېرو اوو ورځو کې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 5000 کسان په کرونا اخته شوي، چې دې چارې روغتیایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. پیام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. نن کابل د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم ده چې له غرمې مخکې په 12 بجو باندې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینان ګډون کوي او په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بحث کوي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و، چیرته چې له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو، د بندیانو په خلاصون، د تاوتریخوالي کمیدل او د اوربند په ټینګېدو خبرې وشوې. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. راسره غږیږي، مهرباني.
مننه هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان، پاکستان او چین نن د خپلو غونډو په دوام درېمه غونډه کوي. البته د دغه غونډو وړاندې هم افغانستان او چین او پاکستان دوه غونډې نورې هم کړې وې، او په هغه کې هم په امنیت، سیاست او اقتصادي پراختیا باندې سره بحث درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه نن 11 بجې پیل شوه، او په کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون وکړ. په دغه غونډه کې په امنیت، سیاست او اقتصادي همکاریو باندې د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه عنوان باندې دا غونډه البته ټول بحث پر همدې باندې متمرکز و. ګران هیواد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د غونډې د پیل وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بحث کې به پر هغو مهمو مواردو باندې شي، امنیت، سیاست او اقتصاد په برخه کې درې واړه هیوادونه له یو بل سره لري ژور بحثونه واوسي او دغه بحثونه به دوام وکړي. افغانستان روانه ونی د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې لدې دلې یو پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع د پیاوړتیا کانفرنس د عنوان لاندې پای ته ورسېده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پرون کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې اوولس هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. د سرچینې راقوله په دې کانفرنس کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه په ټینګار ملاتړ وشو او تر خوای د سولې لپاره د یوې اجماع پر پیاوړتیا هم ګډون کوونکو خپل نظر وړاندې کړ. ارې هم په یو وخت پرکړې خبر پاڼه کې ولیکل چې ولسمشر په پرونی کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اجماع شته، خو د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمه ییز قوي اجماع د درلودلو لپاره به دغه کانفرنسونه مرسته وکړي ترڅو افغانستان د سولې په اړه خپلو موخو ته ورسیږي. ولسمشر دا هم وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي ترڅو سولې پروسه له جدي خنډونو سره مخامخ کولای شي.
بله، زیاته مننه کوم.
افغانستان به همدا ډول د پنځ شنبې البته د پنځ شنبې په ورځ به هم د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نوم لاندې ګلوبل کانفرنس خپلوي چې پکې به د نړۍ سازمان، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون کوي.
بله، مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل د کابل د نننۍ درې اړخیزي غونډې په اړه باندې او همدارنګه دا چې د پنځمې پورز به بل غونډه کیږي په هغه کې به د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان نړیوال متحدین برخه لري. پرون هم کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمې د هیوادونو او سازمانونو غونډه وشوه. په همدغه موضوع باندې به د سیاسي چارو لشنون کې نظیم سمون سره مرکه وکړو. سمون صاحب، ډیره مننه چې د سکایپ لارې راغلې موږ سره خبرې کوي. د کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو یا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو د وی غونډې کوربه ده. سیاسی، امنیتی او اقتصادی مسائل به سره څیړي. څه فکر کوئ چې دغه سي د دغو درې هیوادونو ترمنځ اجماع به څومره مهمه وي؟ په خو هم شوي دي دغه سي مسائل، خو بیا هم لانجې شته. څومره مهمه ده چې دوی یو اجماع ته ورسیږي؟
سلام وړاندې کوم. ډیره مننه. سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع خو د سولې پروسې یو مهمه برخه ده، او مخکې دې چې موږ بین الافغاني خبرو ته ور داخل شو نو باید د سیمې د هغه تاثیر گزاره هیوادونو موافقه له ځان سره ولرو. د سولې په پروسه کې تاثیر گزاره هیوادونه چې دی، پاکستان د ایران د کم منطقې سطح باندې نظر کو، روسیه د چین ده، نو په دې توګه باندې د افغان حکومت هغه هڅې په دې تر څو چې موږ بین الافغاني خبرو ته مخ بین الافغاني خبرو په لور ځو باید دغه اجماع رامنځته شي او دا سلسله اوس شروع شوې ده. د دې هیوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی د سولې مهم لوبغاړي، د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان. موږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین الافغاني خبرو کې تسهیل وکړي، طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي. او بل مهم د سولې وروسته مهم پړاو چې دا ده چې بیا څنګه موږ یو دایمي ثبات ته رسیږو، داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرحه او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی، او دا چې خپل بین الافغاني خبرو کې دوی نقش سده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین
کړي. مننه.
بل چین ده
مهرباني د چین په اړه هم ووایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کړم.
صحیح. بل چین مسله ده. چین له موږ سره تر سولې وروسته د اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشیل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کولی شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبري یو پلاوی چین ته سفر کړی و، او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله مننه ښاغلی سامون، زه غواړم پوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه دوی وادونه په پاکستان باندې طالبان سره اړیکې لري، لږې جملې پاکستان او چین، پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پرې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغه سې بحث مودریټ کول مخته وړل څومره مهمه دي، او ځکه چې دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری؟
بله، یو بل بس دا د چې ما وخت خبر اشاره ورته کوم، زه د افغان حکومت هڅه پدیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغانی خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنا دا چې جمهوریت څنګه مونږ د شیو جمهور رامنځته کولای شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وایي چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پر راتلونکي نظام باندې سره توافق ته ورسیږو. ولی مونږ د ټول ملت او د حکومت د مړیتوب دا چې موجوده نظام د حفظ سي، طالب د سولې د پروسې له لارې په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ بیا بل سیستم خواته لاړ شو بیرته بیا له سره صف نه شروع کړو. ساختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ییز اجماع ډیره ضرور ده چې مونږ ټول ګاونډي هیوادونو د منطقې هیوادونو سره یو تفاهم ته ورسیږو چې دغه اوسنی ساختار یا نظام چې دا د نونس کلو قرباني ده د افغانانو.
بله ښاغلی سمون، وخت کم دی، زه غواړم وپوښتم د پاکستان په رابطه باندې که تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو هیوادونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولی شي افغان حکومت؟
د پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی. دوی شک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري. امریکایانو ته هم دوی هغه تحصیل چوکو په مذاکراتو کې دا جوت سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه، د افغان لوري توقع هم ده چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم هغسې نقش ادا کړي او طالبان له دولت حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولی شي ډیر مؤثر تمامېدی شغه دا چې دا اوس فعلاً مونږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بې باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي او بالاخره بیا د بین افغاني خبرو لپاره زمینه برابره شي.
ډیره زیاته مننه کوم، ډیره مننه ښاغلی نظیم سمونو، د سیاسي چارو شنونکی چې د کابل د نن غونډې او همدارنګه د پرونی غونډې په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ناجو ساپې اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت پوروړي شرکتونو ته خبرداري ورکوي چې په راتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي نو د وزارت له لوري به سرنولۍ تمریفي شي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته ویل چې د کانونو سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د دولت د پورونو راټولولو کمیسون غړي سره په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا له امله په سختو شرایطو کې دی او ضرورت دی چې له بشپړ شفافیت سره مشروع عواید راټول شي. وزارت وایي د قانون او پټرولیم وزارت به د پورونو راټولولو کمیسون ته د مقروضینو په اړه د واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پوروړي په راتلونکو دیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه تادیه نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنولۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسون ته راجع کوي ترڅو د دوی په اړه کمیسون پریکړه وکړي. د قانونو د وزارت د چارواکو خبره وزارت ته د لیکلې ژمنې سربیره پوروړي شرکتونه د پورونو ادا کولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. په عین حال کې دغه وزارت تر دې وړاندې مقروضو شرکتونو ته څو وارې توصیې او اخطارونه هم ورکړي دي. د بادغیس د غنمو د کروندو حاصلات څه باندې 12% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې وزارت ارزونه ښیي چې سږ کال له دې ولایت څخه 1,16,809 میټریک ټنه غنم راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې 12% زیاتوالی ښیي. د بادغیس د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادغیس ولایت د اوبیزو غنمو حاصل په 1,03,05 میټریک ټنه او د دې ولایت د للمي غنمو حاصل په 1 هکټار کې 2.4 میټریک ټنه سلنه ده. په روان کال کې د بادغیس ولایت په 55,376 هکتار ځمکه کې للمي غنم او په 11,413 هکتار ځمکه کې اوبیز غنم کرل شوی دی. نوموړي وویل سږ کال به په بادغیس ولایت کې 116,809 میټریک ټنه غنم تولید شو چې د تیر کال د غنمو د حاصلاتو په پرتله 12.2 سلنه زیاتوالی ښیي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 990 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4,40 افغانۍ.
په امریکا کې د کرونا ویروس مثبت پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. دا څو وروستۍ ورځې په اوسط ډول باندې شاوخوا 5,000 کسان د ورځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. تر متحده ایالاتونو وروسته هند او برازیل هغه هیوادونه چې د کرونا د ناروغانو شمیر پکې زیات دی. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 5,340,000 کسانو ژوند اخیستی او څه باندې 11,000,000 کسان اخته کړي دي. احمد شیبار دغه موضوع تعقیب کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې به چارواکي وویل د کرونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې ښه نه دی. انتونی فوسی د دوشنبې په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کرونا ویروس له لومړۍ څپې نه دی راوتلي. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکي ناروغۍ جدي مخه نه ده نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانیستل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانیستو ته وهڅول چې مثبتې پیښې 3,000,000 ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کرونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالتونو په 9 کې د کرونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تېرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هره ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې دا د یوې میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کرونا ډېرې پیښې پکې شته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 3 د جولای په شپږمه پرانستل شول. فلوریدا د هغو 6 ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کرونا ډېر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، اریزونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمېر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربېره د اپریل او مې میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې به ورځني تلفات 3,000 ته رسېدل. اوس شاوخوا 600 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمېر د کمېدو علت شایي دا وي چې اوس تربلنه 600 ده او ویروس پیژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډېر ځوانان په کووډ-19 اخته کېږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډېر خلک په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کرونا وشلي دي او 1,06,000 کسان پرې اخته شوي دي. د دوشنبه په ورځ هند د ډیرو پیښو په حساب د روسیې ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کرونا مثبتې پیښو پکې زیاتې دي. په هند کې 1,300,000,000 کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کرونا مثبتې پیښې او تلفات زیات نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غوښتل د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره له ناجي صاحبه اورو.
8 سپرسپانې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته خپل سر مقاله ځانګړي کړې. وړاندې راغلي دغه ناسته په حساسو شرایطو کې جوړه شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د هڅو په برخه کې شوي مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکاریو هم شکایت وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناسته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناسته د جون تر پایه په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوې ده. د 8 سپرسپانې د سرمقال لیکونکي په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو لره د ولو سربېره هیڅ کوم نرمښت نه دی ښودلی او اړتیا ده چې طالبان اوربند وکړي او جګړه ودروي. مسیر رسپانې لیکلي د حکومت دغه دریځ چې شپږ سوه طالبندیان به نه خوشې کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکي بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشې کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح ښکاري چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنایي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کورونا له امله جنایي بندیان خوشې کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشې شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې ترڅنګ که د افغانانو د ستر مصلحت څول یا سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشې کیږي نو د توجیه وړ دي او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې، جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایت پور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او آن یو ته یې د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي، خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق العبد بحث رامخته کړي.
ورزو هلمند ته، په هلمند کې لکه څنګه چې جګړو ولسی خلک ژوبل کړي دي او ډېره زیاته قرباني ورکړې ده، ماشومان هم په امن نه دي پاتې. د چارواکو په وینا په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 40 تنه ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه په یو راپور کې له سیمه ییزو چارواکو د جګړې له دې ماشومو قربانیانو سره خبرې کړې دي او د یو ماشوم په غږ هم پیلېږي.
اسکارو طالبان ګډ وډ والا چکان سزی بار په دغه ځای وشتلم والا
د دسر وس دوی نری پښې نه دي، ځکه نو د ډنګورو مټو په زور د ودرانه اوس پنځ چوکاټ په مانس کې ګرځي. احسان الله څو میاشتې وړاندې د مرجع او نادلي ولسوالیو ترمنځ د تریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. احسان الله مړ نسو خو په ورانه کې د مرمیو د لګیدلو له امله فالج او په ژوند د پلی تاګ له خوند څخه محروم شو.
خانه کول وزیشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مستر خانه کول تر خانه ورکی
دی. کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ د یو غړي په مرسته د ویلچیر ګاډي په واسطه تګ راتګ کوي. د ازادي راډیو ټول نه پوهېږي چې تر ټپي کېدلو وروسته چا روغتون ته رسولی دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هېرېږي او اوس یې د پښو فالج بدې سي او دا چې په خپلو پښو نشي تللی ځورېږي.
زه په رخشه کې ناست وم، د رخشې پر ځین ناست وم، والا ټکان سواره دی عسکرو طالبان ګډ وډ والا ټکان سزي بار په دغه ځای وشتلم والا والا دغسې را شاس والا په ځان قبانه سوم جسي ته بوتللم کابل ته بوتللم والا ته یې څو شپې وکړې فار رالم کور ته غسې پروت وم وایم پښې کاورس نه کوي میته اوس کار کوي والا مور مستر خانه کول وزه وشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مستر خانه کول تر خانه ورکي.
دا یوازې د تریخ ناور اوسیدونکی احسان الله نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فالج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او 40 نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسېدلې دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزی ازادي راډیو ته وویل په ملکي تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ده.
کوم تحقیقات چې د ملکي مرګ ژوبلې په مرګ باندې مشکلې دي، په دې تیرو شپږو میاشتو کې په څه باندې 1546 تنه زخمیان شوي دي او 40 تنه په شهادت رسېدلي دي. د پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
د ملکي تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوی نږدې پېښې په تیرونۍ کې سوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنګین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکي کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل سول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودی وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسېدلي یا زخمیان سوي دي. د امنیتي ځواکونو شمېرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کېږي، یعنې د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د مین چاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت له امله رامنځته کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږیست اوس لنډې سیمې سونه تاسو ته وایم. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکلي، د حکومت لخوا د کنفرانسونو دایرول د سولې لپاره ښه ثابتېږي خو چې یاد هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. شفی جان زدران د خوست نادرشاه کوټ څخه لیکلي، غونډې مو ډېرې ولیدې، د غونډې په خبرو مو عمل نه دی لیدلی. عزیز غالب د مرجع لیکلي، طالبان او افغان حکومت دي د ولسي خلکو تلفات جدي په پام کې ونیسي. اوسام صالح محمد صالح استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. کولی شي تفصیلي وروسته د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ.
په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون کړی او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو سره بحث وکړي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کنفرانس کوربه و. پولیس مشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 وسلو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان په یو پیغام کې ویلي چې دغه وسلو غوښتل د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي چې د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول. چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 وسلو مخالفان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل شوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخطارونه ورکول سوي وو چې ایران یې ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر 23 کلن هشام الهاشمي تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی. د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. دا به دسل کېده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمېرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. او متحده ایالاتونه وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرنیو محصلان زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کلی کوم. نن بیا هم د کورونا د وایروس یا د کووید 19 پر ناروغي خبري کوو. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې پر کورونا وایروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 3000 کسانو ته رسیدلی او له امله هم البته د رسمي شمیرو له مخې له 850 زیات کسان مړه شوي، خو غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي ځکه ډېر خلک پرته له دې چې روغتونونو ته ولاړ شي او د کورونا تست ورکړي پر کورونا اخته شوي اثر لایمې هم نه دي لیدل شوي. له بلې خوا هم د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا د مشکوکو پیښو د تست یا ازمیښتونو امکانات هم تر اوسه پورې محدود دي. له بلې خوا دا چې کرونا په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي مختلف عوامل لري، خو یو علت یې دا دی چې خلک د قرنطین اصول نه مراعتوي، دغه راز نورو د روغتیا سپارښتنو ته هم پام نه کوي.
دغه راز ځینې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ډاکتران په خپل سر ناروغانو ته پرته له دې چې د کورونا ناروغي تشخیص شي درمل ورکوي. په دې خبرونه کې ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر مو میلمه دی. دغه راز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ته هم وروسته بلنه ورکړو چې په خبرونه کې راسره یو ځای شي. پر کرونا خبرې کوو، پر هغې وبا چې په افغانستان او دغه راز په ټوله نړۍ کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر کلیوال همدا شېبه سره وصل شوی دی. کلیوال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه ژوندي اوسې په سر کې تاسو ته، ستاسو همکارانو ته، چې زموږ غوري سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه
ډاکټر صاحب. کله ته ووایه چې په دې وروستیو کې د کرونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو شمیر هغسې چې د افغانستان روغتیا وزارت شمیرې ورکوي، آیا هم داسې ده او که شمیر ډیر لوړ دی، او دغه ناروغي ولې په چټکۍ سره ډیر خپریږي په افغانستان کې؟
کله چې په 2019 کې په اخیرو کې په ووهان کې کومه ناروغي رامنځته شوه، هغې نه تر اوس مهاله پورې د افغانستان روغتیا وزارت لګیا دی او په دې باندې بار بار تاکید کوي چې تاسو کرنټین مراد کړئ. په وروستیو کې چې په افغانستان کې دغه پیښې مخ په زیاتېدو شوې، یو خبر هم پکې دی کرنټین نه مراد کول. د روجې نه مخکې کوم فکر وکړو په افغانستان کې دغه د کورونا کومې پیښې چې وي دا تقریبا چې ډېرې کمې وي. وروسته د اختر نه چې دا کرنټین خلکو په خپل سر مات کړ او تګ راتګ زیات شو، نو حتما دا معلومه خبره ده چې دا د قتلوي شکل باندې د خلکو یو ځایوالی د روغبړ په واسطه باندې او یاد یو ځای نه بل ځای ته کوچېدل د دې ناروغي د سرایت مخنی د پیدا کېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو د وزارت صحت عامې له خوا نه کومې لارښوونې شوې وي زموږ هیوادوالو ته، هغه تقریبا په سلو کې 20% هم زمونږ هیوادوالو نه عملي کولې. نو یو خبره پکې دا و چې دغه د ناروغتیا سرویلانس پکې لوړ لاړو، په همدې خاطر باندې د عام روغتیا وزارت چې کومه پیښې به تاسو کولې، نو هغه پیښې چې دوی ته روغتون ته مراجعه کوله، مګر هم دغه پیښې فکر کومه تر ډیره حده پورې چې زمونږ په سیمه کې وي چا دې ته غاړه نه کې خوستل چې دوی لاړ شي اولته د کووید 19 لپاره خپل ټیسټ ورکړي. نو د ناروغي پرمختیا چې ده د عام روغتیا وزارت شاید دغه ترجمه کومه سروي شوې ده، هغه به
بله
کوم وی خو لا تر دې مهاله پورې پیښې زخت زیات دي چې شمیرل دی اندازه مشکل ایجاد کړي.
بله ډاکټر صاحب، د درملو په ارتباط به هم خبري وکړو، خو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې موږ سره تماس ونیسئ او د کورونا د ناروغي په اړه هر پوښتنه چې لري له متخصص ډاکټر څخه مطرح کولای شي. ډاکټر صاحب کلیوال، یو شمیر ډاکټران اوریدلی مودي چې پرته له دې چې د ناروغانو سم تشخیص وشي چې دا په کورونا باندې اخته شوی یا نه ده شوی، په خپل سر دغو ناروغانو ته دوا ورکوي، درمل ورکوي، ولې؟
مننه. تاسو معلومه ده د کووید 19 لپاره موږ خپل کریټیریا لرو، هغه کې هم د ناروغ ساين سیمټوم دي، د تماس تاریخچه ده، یا د هغه ځایونو د سفر تاریخچه ده چې هلته دي کورونا لپاره کومه مثبت پیښه پیدا شوه وي. ټول ډاکټر صاحبان ته یعنی د رادیو طریقه زغک پکومه چې هغه څه چې تاسو د کووید 19 لپاره په ناروغ کې لټوي باید نورې ناروغۍ ته سره فکر وکړي، لکه نمونیا، نفستنګي، یا د سینوري ناروغۍ د سینې شته، د تنفسي سیستم شته، چې موږ د کووید 19 ناروغۍ سره د هغه تفریقي تشخیص به یو څه مستونزمن دي. یو خبره، بل خبره دا ده اکثر خلک چې موږ هیوادوال مریضان شوي دي یا به داسې یو په کلو باندو کې دا یو ډاکټر ته تللی دي، مخې له دې نه چې دوی تشخیص ته ورسیږي، دا د کرونا د کووید 19 تشخیص به د خپل ځان نه خیره، چې اکثریت زمونږ هیوادوال دغه د ډاکټر صاحبانو د غلطي تداوی له کبله یعنی وخیم حالات ته تللی، او حتی چې اکثر بعضی نیمه په خپل ځان هم لاس اور کړی دی. د کووید 19 لپاره موږ خپل د تداوی پلان لرو، د هغې د اعراض او علایمو مخې او بیا په سر کې اول د هغې کومه معاینه چې دا د پی سی آر اغه ورته کیږي، لږه لورس تلغې نه بیا موږ ته خبره کانفرم کیږي چې آیا دا کووید 19 دی یا نه دی. دا به نو وایو چې هر یو کس وټو کیږي یا دی پرنجای کوي یا د پوزونه دی افرازات راځي دا دی په کووید 19 باندې اختلی. نو دا تداوی په پلان کې مکسره د ډاکټر باندې دوی له اوسه فکر کوم دوی به ناغلی کړی وي انټوبیوټیک او بعض نورې دواګانې په استفاده کوي، بلکې د انټوبیوټیکو د استعمال لپاره موږ خپل په ناروغ کې اراض ولایم ګورو بیا ورته ورکول کیږي. زه د کورونا دی وایروس د تداوی پلان چې دی هغه جدا دی د نورو ناروغیو سره. نو اکثره ډاکټران چې دوی د انټوبیوټیکو نه استفاده کوي یا هم تشخیص ته ځان نه رسوي، او په خپل سر باندې ناروغانو ته دوا ورکوي چې دا بیا د ناروغانو د وقامت د ناروغي د شدت د پیدا کېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب کلیوال داسې مم اوریدلی دي چې یو شمیر کسان یا خلک د دې لپاره چې د وجود مقاومت زیات کړي دا دوی د څه فکر کوي چې خبروي چې د انرژي شربتونه ډیر زیات وایي چې کی آیا فکر کوي چې دا مفید دي؟
دا ټانیکونه چې څوک د تقوی استعمالوي زه فکر نه کوم دا مفید تمام شي، ځکه حتما هر دوا چې دا په خپل ذات کې بیرته یو استعلات لري. که څوک د دې لپاره دا دوا خوري چې یاره زما د بدن مقاومت دلوړ شي، نو زه د دې نور دا توصیه کوم چې دا زی باندې تاسو یو ټانیک واخلئ، یو تقوی شربت واخلئ، د انرژي شربت واخلئ، دا غي په ځای باندې که دوه دانه مڼې استعمال شي، د کیوی استعمال شي، یا د شنورې میوجات موږ تاسو استفاده وکړو، نو حتما ناروغ به سره یو سر سپانسر کی. او پات شو د تقوی شربتونه یا د انرژي ورکولو شربتونه هیڅ کومه ګټه نه رسي په دې وختونو کې چې موږ تاسو له دې په خاطر باندې وکړو چې دا د کووید 19 مقابل کې مقاومت منترا کی. دا خبره زه په خپل نظر باندې زه غلطه ومه دي چې هیڅ کومه د کووید 19 لپاره کومه خبره نشته.
بلې ډاکټر صاحب، اوریدونکو سره ډیره پوښتنه شته د کورونا د ناروغي په ارتباط باندې، تاسو کولی شئ ځان سره د غزینې پوښتنه یا داش کړی د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مېرمنې
سمي علامه مبارز د پکتیکا ولایت پښتنه لرم د ډاکټر صاحب محترم څخه څنګه کولای شو د دې ناروغي باندې په دې ناروغي باندې اخته کس
بله مننه یو بل اوریدونکو هم راخله مهرباني وکړئ ځان رو پیژنې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی پرستانه میرا ده. ډاکټر صاحب محترم، ټول ډاکټران صاحبان ناروغانو ته توصیه ورکوي کله چې تاسو په کرونا مبتلا کیږئ غوښتنې کړه تاسو باید په کور کې ځان کرنټین کړئ. آیا که یو کس په کرونا اخته مبتلای هغه که په کور کې ځان کرنټین کې دا خو 50% نفسنګي یعنی لامل یې ډېر مریضان چې مري له نفسنګي مري، که چېرته هغه ته ډېر زیات نفسنګي سایه درېږي هلته خو اکسیجن هم نشته، دوی باید څه وکړي؟ آیا تاسو هغه ځای ته اکسیجن رسولی شئ؟ رسولی هم ده که نه؟ مننه.
کور ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډاکټر صاحب کلیوال اتمن پوښتنه به مو یاداش کړې وي چې ورته یو ځای ځواب ورکړي. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لکوم ځي.
بلې السلام علیکم، زادې خوست ولایت د ځای میدان دی ولسوالۍ نه ولي ولات او اسره پاړي کا کیم. نو پوښتنه خو تاسو مشخصه نه ده، خدای وا نیو کزه په ډاکټرونو لرم او خلک د مایدي تکلیف لرم، بیا بل اور د پنځمې پورې دی د خوست سلوړ ولایت. نو بیا یې چې غښله وریاله مولا پختره کوله کوم ځای دی خوګيږي کوم نه خوګيږي، بیا یو بل سړی مې شریدل ډیر خلکو تر سره ډاکټر ته بیا غلط ټوخېدو. نو نور هغه څه کوي چې وته وي لري 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 خپل کوئی وریای کوئی هغه داغه دا کورونا د چه دی نو چې موجه څوره فکر وکړلو د نور خلکو ته جامې د نیوکه پوکړله چې دا کورونا چې ډیره شوله ټوله د ډاکټرونو دی زبریا ډیره شوله ویلي چې ډاکټري خلی نه ډاکټري کسی نه، هغه غریب خپل پیږي نه هغه چې خونی ته لوښ په مخ خونی مان کې کینی ته کیږي هغه خوله خو نور تر انتقال کیږي. نو چې څوره هغه چې دلته خوست کې خو مواله ځل کنه بالکل ډاکټر ګوتې نه دیړي بیا چې کورونا وي نو هغه خو بالکل منډي تر وایي. نو دغه ځای کې کنه ډاکټرونو سره څه کوم مشر وی دغه څومره اړیکه والی سوی دغه په بری کې ل ډیره بخاشي کني ډاکټر په خلک سینا له کسي نه وینم نه کوي نه پختله تر کوي درا کوي خوریا ته کې نه درمی ترای کې غلطه ته ته چې دې خوګي چې دې نه خوګي دا د وته لیکي.
بله ولی الله خان، خو څه خاصه پختنه به بیا ورسته په خبرونه کې د افغانستان د امر روغتیا وزارت ویان را سره برخه اخلي له هغه سره به دا پختنه مطرح کوور ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادي رادیو. مهرباني.
مینا سلامونه نوري سپتا ته او ډاکټر ته سلامونه اله کوم چې نو جوړ خوشاله وای. ډاکټر نو پښتنه کوم کنه دا چې سره په کورونا وړي سختای هغه سره په ټلیفون د لارې وسهږي کنه دا بل خو نه لګي را بیا نه او بل اکثر خلک چې دي کنه د توازه او چې څوک فدا نه روغي اخته هغه سره د ټلیفون یاري کنه نيسي او بل دا پینادول ګولې خلک استعمالي د طبي زکام تر مخه دا خو څه نقصان نه کوي. درېمو بستنه می دادا دا کلیواله سیمه کې چې کوم کلینیکونه دي کورنۍ ډاکټران دي دغه سره د ټیسټ ممکن نه دی لکه څنګه چې شبخانو کې نور ځکه حکومت کوي نه کرونا وایي ستاسو سره کلیواله سیمه کې نه دي.
بله کور ودان مننه.
السلام علیکم، اجازه ته خیر زاب الولایت تشاجول وصالی ستاسو په ترناس کې لم محترم ډاکټر شاد بخمی دا پښتنه د سیایا د کرونا په یو تاریخ کې هم په افغانستان یا په ټول نړۍ کې په یو وخت کې پیدا شوی دوا او کنه
او د دې د واکسین په حق لمر معلومات غواړو چې آیا ریوالو او پوهانو د واکسین په حق له څونه خدمت کړی دا دې پوښتنې وزو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب کوم ځای پیلوي؟
مهرباني يم دا لمرني د سیم الله خان له پوښتنې به پیل کوم. سیم الله خان پوښتنه کوله چې څنګه کولای شو په دغه ناروغي د تخته کسانو دی دا وی د کرنټین او دا وی څه باید منځن ځان وساتل شي. سیم الله خان غوري هغه څه چې موږ ته د وزارت شتامي له خوانه ول شوې دي چې تاسو د کرنټین اصول دي او بیا د و ناروغ کله چې یو شکمن ناروغ تاسو ته کور کې پیدا کیږي باید هغه د فتن تاسو په یو ځانګړي اتاق کې کرنټین کړئ. خو هغه سره به تر دې هدا پوری خپلې اړیکې نه کوي چې خو هم هغه په یو بل ناروغي په وسبي ناروغي باندې اخته شي کرنټین کیږي هم هغه خپل یو کس ورته معلوميږي د غیر خو ورته چې هغه خپل پروټکشن یا د خپل ځان حفاظت مکمل کړی وي خوراک غذا او باج دواګانې غوړ تور کول کیږي. ان شاء الله په دې سره به هم تاسو کورنۍ او هم ناروغ ته څه ګټه رسولي وي. د کرنټین اصول مراتول او د ناروغ په خپل کور کې کرنټین کول کچیرته په لومړني سټیج کې وي دا به وخه خبره وي. دوه مرور نبی الله زابلی پښتنه کړې و. نبی الله خان پښتنه کړې و چې آیا د کرنټین کول او کچیرته وي موږ یو ناروغ په خپل کور کې کرنټین کو او د طبيعت د اکسیجن ضرورت پیدا شي نو څنګه موږ کولای شو چې دغه ناروغ د ډاکټرانو وچ تاسو ناروغان په کور کې کرنټین کې چې ته ضرورت د اکسیجن وی بیا څه ورسره وکړو. وروره تر هر یو ناروغ ته د اکسیجن ضرورت نه پیدا کیږي خصوصا ډیر کمی واقعیت دوی په یا باغ ناروغان وی چې غوي ولډیج وی عمرونه دا بیا او اتیاو کلونو تر مابین وی دوی ته د اکسیجن ضرورت اکثره پیدا کیږي. دوه ماغه ناروغان چې غوي پیوه بل سیستمیک ناروغي او یا هم په کومه بل تنفسي افات باندې اختوي دوی ته د اکسیجن ضرورت پیدا کیږي. کله چې ناروغ درته پیدا شولو په کور کې کرنټین کې که خدای نه خواسته د اکسیجن ضرورت ورته پیدا کیږي یو خه مجهز سنټر ته وي چې کزمن او ساتي په هر ولایت کې د اکسیجن لپاره په شفخانو کې اکسیجن دی په ولسوالیو کې خپل ډی ایچ لرو ټی سی لرو په دې ټولو کې د اکسیجن هغه سہولت تقریبا چې مهیا شوی دی نو تاسو کولای شئ چې خپل ناروغان چې د اکسیجن ضرورت لري باید مغنزي کلینیک ته ورشي. بل وفي الله خان ولي الله د خوست نه پښتنه کړې و چې په دې پښتنه باندې زلګ صحیح په نو شمرو کتا چې راته لګ صحیح راکې
د مې دې تکلیف درلود رښتون ته تللی و ګمانم چې
bale 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 دې راځي چې په پښتنه هم کړی دا وي چې ډاکټر راته ویل چې اخوا شیرانه چې تاسو یو کمبل مریض درلود د مې دې تکلیف د هغه ډاکټر باندې چې دوی دغه یو ورودیا خپل مریضانو ته ورکې دا د مریض په وړاندې باندې جفا ده دا غي سر زیته دي ځکه ناروغ چې دی دا د یو ډاکټر ته په امید باندې راځي کله چې د امید لمن ځي نو که خدای نه خواسته دا کرونا نه یو دا ته دومره هدا پوری تهدید شي دا د نور ناروغیو لپاره خپل زمينه مسایبي دا مریض موږ ته جنرال نیوروسس پیدا کیږي چې به تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې نه دومره کمزور شوم دومره یو سخت ناروغي نیولې مې چې هغه د خلکو لمانه کرکه ده. نو ټول ډاکټر صاحبان به دا نه وي اکثریت نه پويګم چې هغه به کومل مشکل ولري اتمن باید د مریض سره خروغبر وشي دا غي نورسته موږ خو اتمن ټول ډاکټر باندې په ماینه خانو کې ځان ته داسې سہولتونه برابر کړی دي چې د تماس چې سړي به کې کوم شي ده. نو ناروغان چې کلم ډاکټر تر ازي باید وګرین تندي باندې د ماینه نورسته هر ډاکټر سره باید خپل کوم لباس ورکول شوی دا غي استفاده کوي ناروغ د ماینه نورسته کله چې مشکوک کیږي باید کوید نو لس لپاره باید د سیمپل ورکول اجازه ورته ورکول شو یو مجهز سنټر ته ورکول شي. او که چیرته ناروغ کی د اراض ولای موجودي خبره ده چې ناروغ ته باید یو ساده دوا ورکول شي ماغه د پرستامول د خاندان او کور ته رسول شي او کرنټین توصیه ورته وشي. دا د شهال ډاکټر سره د کار کوي یعنی دا د یو ناروغ سره خصوصلیک نه دي هغه اخلاقی مشکل دي ته پیدا کیږي نور بل پښتنه ورور کړی و سعودي سعودي ملګری پښتنه کړی فکر کوم د کوم پنجاب نه زنګ وهلې وو چې دا وایروس په ټلیفون باندې کې چیرته څوک خبرې کوي انتقالیږي کنه انتقالیږي نو ورور په ټلیفون باندې ځکله دا وایروس نه انتقالیږي په ټلیفون ورسره غږیږي په وایبر ورسره غږیږي په نور انټرنیټي کوم خدمات تلاري په غیر ورسره غږیږي هیڅ مشکل پکې نشته تاسو هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي د نرغون دي ځکه ناروغان سره دغه مخابراتي شبکو لارې تماس پیدا کی تر څو پورې غوي ته خدای مکه کوم مشکل نور پیدا نشي نو دا د ټلیفون د تماس واسطه باندې هیڅ کله نه انتقالیږي. او بل خبره دا کړې و چې دغه کچیر د یو کس په دغه باندې اختوی په کووید 19 باندې د دې ټیسټ دغه ټیسټونه چې دی د لګې قیمت به هادي ځکه یوازې اوسه پورې په افغانستان کې اجازه و چې
دولتی پونتون کې به دغه معاینات کېدل. اوس خوشبختانه شخصي روغتونو ته هم اجازه ورکړه. نو دا داسې یعنی داسې یوه ساده معاینه نه ده چې موږ تاسو په هر ځای کې وکړو، خپل معلوم ځای نه دي او باید دلته ناروغ واستول شي تر څو ورته ټیسټ وشي.
توخی صاحب له زابل نه هم ټلیفون کړی و چې د کورونا وبا تاریخچه او په زمن کې د واکسین د جوړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د وبا تاریخچه کومه تاسو فکر کوئ په 1940 کې هم په افغانستان باندې تیر شوی دا چې ډېرې کسانی وجلی والګا چې دا اوس په 2015 کې کوم اوټ بریک پیدا کړی و، داسې لګ لګ مشکلات دا په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې اوس شروع ده د کورونا په ارتباط وایم. دا کورونا وبا چې په افغانستان کې د یعنی د افغانستان په اکثره ولایتونو کې دغه وبا قائم شوې ده، په نورې نړۍ کې شته، د امریکا کې، د آسیا په هیوادونو کې، په اروپا کې، په ټولو کې شته. او د واکسین په هکله باندې لا تر اوسه پورې داسې کوم خاص ځانګړي واکسین موږ نه دي پیدا کړي چې موږ یې مریضانو ته توصیه کوو او د هغې په واسطه باندې موږ د دې ناروغۍ د راتګ څخه مخکې د دې مخنیوی وکړو. خو یوه خبره چې یعنی موږ خپله مریضانو ته خپل مریضانو ته توصیه کړي، هغه د یوه ناروغ چې بیرته وروسته شفایاب شوی و د هغې پلازما هم راغستې ده، د هغې د وینې ګروپ مطابق هم بل ناروغ ته زر کړی ده. نو الحمدلله تقریبا چې 80% ناروغانو ورسره ځواب ورکړی دی. که چېرته ډاکټر صاحبان دې ته لږه توجه وکړي نو په دې باندې موږ کولی شو د تداوی په پلان کې شامل شي، کولی شو چې بعضې ناروغان په دې باندې تداوی کړو.
بله ډاکټر صاحب، خیبر کلیوال تاسو نه مننه. تاسو سره وشي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم سره وصل شوی دی. سمسور صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه، تمام سلامونه ومنئ.
سمسور صاحب نه پوهیږم چې تاسو به دا خبرونه اوریدلی وي، د اوریدونکو ډیر پوښتنه وي چې ډاکټر صاحب کلیوال ورته ځوابونه ورکړي. په مجموع کې اوس راته وایي چې په افغانستان کې د کورونا یا د کورونا د کووید 19 ناروغي وضعیت څه ډول دی؟
مجموع کې کومګه وګورو تقریبا 2,905 ثبت شوی مثبت واقعي موږ په افغانستان کې لرو، او لدینه تقریبا 9,306 شپږ کسان چې دي هغه رغېدلي دي د خپل کورو ته تللي، یعنی دویم معاینه یا ټیسټ منفي شوی ده. او تقریبا 2,201 تنان موږ ثبت شوی فعال د کورونا ویروس یعنی لرونکي خلک لرو چې هغه یا شفانو کې اکثریت په شفانو کې بستر دي. فعلا وضعیت داسې ښیي چې مونږ یو د تعادل حالت ته راغلي یو چې روزمره واقعیت د مونږ ډېر نه زیاتېږي، بلکې هغه یو د ثبات حالت کې یو. او کدا د ثبات حالت مونږ وساتو آئنده هفته کې د دې ډېر امکان ده چې کرا کرا د کورونا واقعیت کم شي او بیا په افغانستان کې د مصابو کسانو شمیر په کمیدو شروع شي. مګر دا دې پورې اړه لري چې آیا خلک موږ او تاسو ټول افغانان په دننه په افغانستان کې د ویروس د خبر د انتشار نه مخنیوي کوو، او د انتشار نه مخنیوي دا چې آیا د ماسک نه استفاده کوو، د ځای له کورونا نه وځو، 2 متره خپل هغه واټن ساتو، او لاسونه بار بار وینځو. نو کدا کارونه وکړو د ویروس انتشار به کم شي، او بیا امکانات ډېر زیات دي چې ان شاء الله آئنده څلورو نه تر اتو هفتو پورې حالت ښه شي.
سمسور صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت اوس تقریبا ثابته بڼه خپله کړې ده، څه ډول د ارزیابي کوي؟ آیا دا د هغو د کورونا د مشکوکو پیښو د ازمیښتونو په نتیجه کې دغه ته تاسو رسېدلي وي نتیجه ګیرۍ ته؟
مونږ د تېرې 14 ورځو یا د 2 هفتو ارقامو ته چې وګورو، نو هغه ارقام دا ښیي چې هغه کسان یعنی روزمره څومره کسانو معاینات کېږي او څو فیصد یې مثبت دي. نو دغه د مثبت کېدو فیصدي چې دا د کسانو دا تقریبا د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. پخوا مثلا د اختر نه د کوچني اختر نه بعد د مثبت کېدو فیصدي 80% وه، یا بعض ولایتو کې لدین هم جګه وه. اوس کرا کرا دا راکمه شوې ده او یو د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. دا اول. دوم، هغه مریضان چې د افغانستان کلینیک افغانستان کې دولتي کلینیکونو ته راځي او هغه د اراض او علایم د تنفسي مشکلاتو لري، یعنی ټوخی لري یا د تنفسي طرق تنفسي مشکلاتو سره راځي، هغه مریضان چې موږ ګورو یا وخت به د ورځې په ټول افغانستان کې په زرګونو تنان راتلل، مثلا 1,000 او 2,000 3,000 تنانو به د کلینیکونو ته مراجعه کوله. اوس هغه تنان چې موږ ګورو هغه لسلو نتیج شوي دي، او دا مراجعه د هغو تنانو دام د ثابت حالت ځان ته اغېشتی ده. او دریم شاخص یا انډیکیټر چې موږ استفاده کوو هغه دا ده چې د موږ 2% بستر د دې کوډونو شفخانو کې 2% بسترونه ډاک دي، نو په خوا دا بسترونه چې 0% یا 0% نه زیات ډاک دي، اوس په فرق کوي ل 150% نه تر 80% پورې بسترونه ډاک دي او دا ثابت حالت ساتلای دا
د پلازما د وینې د ټولولو کمپاین چې تاسو پیل کړی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څومره پرمختګ کړی دی؟ کافي وینې راټول شوې ده؟
کمپاین شروع شو او ابتدا کې موږ کوشش وکړو چې یو مقدار پلازما را شروع راټول کړو، او اوس هم دا جریان لري او هغه مریضان چې دغه د وینې ګروپ پلازما موجوده وي، او دویمه خبره دا چې هغه ټول شرایط پوره کړی وي چې د پلازما تداوی وشي، نو هغه مریضانو ته اوس پیلن د پلازما تداوی کیږي، مګر ضرورت دی ته دا چې دا نورم ګړندای شي، هغه کسان چې رغېدلی دي هغه به ډیر شي، د نورو افغانانو سره چې اوس په شفخانو کې بستر دي او مشکل سره مخامخ دي، حالت خراب ده، مینه دی ورکی چې څو دی غو د پلازما نه موږ استفاده وکړو او دا مریضان ته تداوی کو، او که خدای کوله چې دا مریضان بیرته روغ شي او خپل کورو ته لاړ شي.
سمسور صاحب، تاسو کوم څه چې مهم وي او غواړئ چې هغه د افغانستان ټول وګړي چې د اوسې اوري د ازادي راډیو اوریدونکي هغوی ته ورسوي؟
اساسي موضوع اوس مطالعاتو ښودلې ده که موږ غواړو چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوی وکړو، ټول د ماسک نه استفاده وکړي، هغه کسان چې دسمال لري نو دسمال په استفادې سره د خپله پزه او خوله پټه وساتي، او بیا دا ده چې همیشه د دا 2 متره فاصله مراعات کړي. دا د دې باعث کیږي چې موږ د ویروس انتشار نه مخنیوی وکړو، او که خلک له وزارت د ساتنې سره همکار شي د دې امکان ډیر زیات دی چې ډیر په کمه موده کې موږ د دې ویروس د انتشار نه مخنیوی کولای شو او دا حالت په خپل کنټرول کې راوستای شو.
بله ډاکټر صاحب، سمسور له تاسو نه مننه. ډاکټر صاحب کلیوال، تاسو د سمسور صاحب خبرې واورېدلې چې وضعیت تقریبا تر یو ثابت حالت غوره کړی دی، آیا تاسو سره موافق یاست؟ وضعیت د افغانستان کې د کېدو په لور باندې روان دی، تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري؟
سمسور صاحب چې کومه خبره وکړه کاملا صحیح خبره کړې ده، ځکه منګو تاسو کې د پخوا په پرتله باندې اوس کومه سروي ګورو چې په افغانستان کې پیښې تقریبا چې راخشي وي دي او راټیټي شي وي، نو الحمدلله وضعیت د خکېدو په لور روان دی. خو کچیر ته تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې مخې ته غټ اختر را روان دی او په دې کې منګه ازمن هوادوال بیا به احتیاطي وکړي، نو دا خو معلومه خبره چې دا یو نورین باندې بیا بدل شي چې تر څو میاشت او حتی تر کال پورې دا بیا کې د شیدن په هواد کې پات شي او دغه هوادوال لا سر درد وته پیدا کی. نو خو خبره دا چې اوس دا کومې پیښې چې سکیږي د پمپا په پرتله باندې ډېرې کمې شوې دي، اکثریت مریضان منګه په کورونو کې تداوي کوي، خو کیږي ورسره نتیجې ښه ده. خو کچیر ته دغه د کرنټین اصول بیا مرات نشي او بیا خلک په همغه ډول باندې قتلوي شکل باندې تګ راتګ شروع کړي، نو حالات شاید نور هم بحراني شي او یو کړکیچن حالات غوره کړي.
بله، کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر خیبر کلیوال او د غرض افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم.